بیا د خځینر ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره خاصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخواني وختونه هم سړیان خپل خزینې پریښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سختګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي، او بلاخره دوی له درد مړ کیږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرېنی دي. بلاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکوي، او بلاخره دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایې یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولې و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکټران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هیڅ نه کوي، او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه، اتلس کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا دوه ویشت درې ویشت ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بیوزلی لبل لوري څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی غوي بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د حالات په هي چې په لر پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا ځینو نورو دلایل لامل لارې خرابې شوی او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسی رسولای. نو دا ټول د لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند د لاسه ورکي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات شي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي موارد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
د مورب هانتون د طب د پانجی ماصله اقلم معیار چهيله د افغانستان خلکو ته په سی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو لخوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی، هغه هم بیا په سی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړي نو موري په پایل کې په سی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي گروپونه بو چخصته به مشوري ورکول دي به ترين کول چي څنګه دي خپل فاميلي پلانينګ جوړ کيه څنګه دي خپل کوم نکات باید دي خپل امیدواري وخت کي ورته نظر وکي او يا خپل ولادت کوم آمادگي باید دي ونيسي او يا خپل بعضي دواګان به چوي شلي مثلا فولیک اسید به دي ميرمن تور کولې لکه دا ډير مهمه ده بخصوص امیدوار خوز د پاره او اکثریت افغانستان ميرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ست خدمات متوقف شوی دی او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافی غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن د لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او د دې طرف د خدمات هم متوقف شول او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د امیرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوت خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی شي د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمه خې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی یو کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تا تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حد اقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بلکې تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4601. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده، بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې میتادونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 9.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اتومي نمبر هم وایي، یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اتومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونی قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اتوم په اړه معلومات ترلاسه کړ، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اتوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اتوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اتومونه سره ورته او یو شان دي. اتومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اتومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اتومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اتومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اتومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اتوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وند از انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې ودا سې دی وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په لري سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوي دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دی چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دی. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوت مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 40 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فرد د فورمول د وځ کول څخه ورسته مشته دوه لس نارمالټی ته لاس ته راځي. مولل یا مولل ټیغه زت وای چې په 1000 ګرام محلل کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلو ګرام سره په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته په 500 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ ډولز او شپږ دي چې د ټیم کتل لا سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې رکو شي نیو ګرام مول دی همدارنګ دبل کتل چې د هغه کیلو ګرام ته راو چې 0.5 کیلو ګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې کې ما 0.83 مولالټي لاسته ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 50 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له یو څو ولس ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1 یو 2 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي د فیصدی غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي یعنی مثال کچیر په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خورو مالګه حل شنه د مال کې 40% محلول جوړیږي چې چې د حجم فیصدی غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فرمول عبارت دي 100 ضرب د عشی وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې د کتلې وی فیصدی غلظت د عشی مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فرمول عبارت دي له د عشی مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشه کتلې وزنی فیصدی لاسته راځي مولی برخه یا مول فراکشن غزه چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټولو اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی یعنی ان مسای کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې د مشه د مولی برخه غلظت راښکاره کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګې چې 15.5 ګرام پلس مول 30 ګرام او په کې حل شي د پزکشي محلول د مالګې او په مولی برخه پیدا کړی په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کوو 0.5 نه دوه آمدارنګ اندوی کې چې مولې برخه پیدا کو 2.3 ده نو کله چې موږ د ان یو اندوی کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د بو مولې برخه عبارت ده یو څخه
درنو اوریدونکو او ګرانوز د کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیلي کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو شات ورګوشو تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اگزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کو یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1928 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوګر شوی دی د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 په شمیر عضوي مرکبونو او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونو لاسته راوړل شوی دی. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونو ته رسیدلی دی، یعنی شمیر یې ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکو موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې داری په جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانسي دي هغه سرور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ ریویو. همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې به د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکولر ویسه توای پیژنو. خو مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل دغه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې ته وایي، ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی، مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کې د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي، د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن، چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي، کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي، او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي، د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ل درنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.